یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. تمه ده چې د پاکستان پارلمان نن ماسپښین د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه ورکړي. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف به د اپوزیسیون په استازیتوب ولاړ وي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د تحریک انصاف ګوند ته ځان کاندید کړی، خو د دغه ګوند غړو خبرداری ورکړی چې که د شهباز شریف په ګټه رایه اچونه پای ته ورسیږي له پارلمان نبه ووزی. د پاکستان پارلمان د شنبې په شپنا وخت عمران خان ته د نه باور رایه ورکړه او هغه یې بې واکه کړ. د مشرق نیوز په نوم یوې ایرانۍ ویبپاڼې ویلي، د افغانستان د پخواني حکومت یو چارواکی په ایران کې د وسلوالو کسانو د جذب په تور نیول شوی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو ایرانی څانګې فردا هم پر دې موضوع راپور ورکړی او ویلي دي چې د موضوع زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. په پروان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی وایي دغه ولایت کې تر وسلوالې نښتې وروسته د اختطاف کوونکو یو مشر او د هغه درې ملګري نیولې دي. پروان ولایت کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند محمد کامران حبیبي ازادي راډیو ته وویل د عملیات نن سهار د بګرام اوی ډګر لویدیځې دروازې ته نږدې ترسره شوي. د حبیبي په خبره د عملیاتو کې یو اختطاف کوونکی ټپي شوی چې هغه هم د نیول شوو کسانو په ډله کې دی. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم د آسیا جام د ملتونو د غوراوي پړاو په لوبه کې نن له ازبکستان سره مخ کیږي. لوبه تر شاوخوا نیم ساعته د بشکیک په غازپروم ارینا سټډیوم کې پیلیږي. د افغان لوبډلې یو غړي رضا کریمي د راتلونکو لوبو په اړه د فوټبال فدراسیون په فیسبوک پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې ټول ډله د خپل کار څخه راضي ده او وبتوانېږي چې د ازبکستان په وړاندې ښې نتیجې ترلاسه کړي. د آسیا د فوټسال د اتلولۍ سیالیو غوراوي لوبې د قرغزستان په کوربتوب پیل شوي. افغانستان خپله لومړۍ لوبه 4-4 له تاجکستان سره مساوي کړه. تمه ده وروستۍ لوبه کې له نیپال سره مخ شي. او د بریتانیا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر ختیځو ښارونو دونیتسک او لوهانسک د روسیې د پوځ توغندوی حملې لا هم روانې دي. د بریتانیا پوځي استخباراتو همداراز خبرداری ورکړی چې په دونیتسک کې د روسیې د پوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارول ته په پام د اوکراین په ماریوپول ښار کې هم د دې وسلو د کارولو احتمال شته. خبرونه مو اوریدل، ورزو د پروګرام معرفي ته. د مخکینی جمهوری نظام یو لوړ پوړی پوځي جنرال سمی سادات ادعا کوي چې له اختر وروسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیلوي.
طالبانو د سوچ مجبوریت ته درولي چې موږ بیا سلا راواخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کړو.
په دې اړه راپور درته خبرو چې د افغانستان لپاره په قطر کې میشت جرمني سفیر مارکوس پوتزیل له طالبانو پوښتلي چې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه ځواب ووایي. د پاکستان پارلمان نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره د رایې اچونې بهیر پیلوي. په ننګرهار کې خلک شکایت کوي چې هلته د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي.
دوو بوره واغسل په 2500 نازبره خدای په دې یو سلو دیش تر ډالر وخت په ما غرز مانیم په 2500 وا اوس په تا وی او اتیا کی ډالر دی اوس بیم په 2500.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو د پروګرام اول مطلب ته. د مخکینی جمهوری نظام یو لوړ پوړی پوځي جنرال سمی سادات وایي له اختر وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي. ښاغلی سادات په یو صوتي پیغام کې ویلي له اوسني حاله د افغانستان د ژغورنې لپاره به له هرې وسیلې کار واخلي. ښاغلی سادات په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دغې موضوع په اړه خپاره شوي رپورټونه تایید کړي دي، خو د طالبانو حکومت بیا وایي پر ضد یې څوک د درېدو مجال نه لري. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
خکاری چې ورستر بلې د طالبانو د حکومت او د مخالفانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره د سیاسي حل دروازې مخ په بندي دودي. ورستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو نمونو یو شمیر کسانو د طالبانو د حکومت ضد وسلوال پاتسون پیل کړی. خو تر ټولو تازه یې د افغانستان د مخکینی وسلوال پوز د یو لوړ پوړي جنرال سمی سادات څرګندونې دي چې وایي دوی نور اړ دي چې د افغانستان د خلاصون لپاره لاس په کار شي. خغلی سادات په یو غږیز پیغام کې چې تر ډیره مخاطبین د مخکنی جمهوری نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه دی ادا کړی چې طالبانو د افغانستان د دښمنانو هغه هیله پوره کړه کوم چې له افغانستانه د کادرونو د تیښتې او د بنسټونو د ویجاړۍ لپاره درلوده. خغلی سادات ټینګار کوي چې لاختره وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي.
خپل د وطن لپاره به عملی اقدامات وکړو، چې په دې عملی اقداماتو کې سیاسي فعالیت هم شته، مدني حرکت هم شته، او مصلحانه کارونه هم شته. متاسفانه چې بله چاره نه لرو، طالبانو داسې وچ مجبوریت ته درولي یو چې موږ بیا سلا راواخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کړو.
جنرال سمیع سادات د جمهوري نظام پر مهال په څو مهمو پوځي پوستونو دندې مخته وړي، چې تر ټولو وروستی هغه یې د کابل د امنیت د عمومي مسؤول په توګه و. هغه د میوان قولي اردو قمندان او د ملي پوځ د ځانګړو ځواکونو مشر هم پاتې شوی دی. خو طالبان بیا د ښاغلي سادات د څرګندونو په غبرګون کې وایي که دا ډول کسان د دوی له عمومي بخنې استفاده ونه کړي او بیا په کوم کار لاس پورې کړي، له سخت دریځ سره به مخ شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داسې ډېر اسانه ده، هر څوک کولی شي دعا وکړي. خو یو واقعیت دا ده چې په افغانستان کې نور دته چا ته مجال نه ده پاتې څوک مخالفت لاس پورې کړي او جګړې ته زړه کړي.
د طالبانو د حکومت ضد د یو نوي حرکت د پیل خبره داسې مهال مطرح کیږي چې همدا اوس د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ملي مقاومت جبهې او ځینو نورو پاتسون کوونکو لخوا له طالبانو سره جګړه روانه ده. موده وړاندې سیګار یو راپور کې ویلي وو د افغانستان د مخکینی وسلوال پوځ یو شمېر کمانډویان هم د طالبانو ضد جبهو سره یو ځای شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږ مترو اوریدلای شي.
د پاکستان پارلمان کې نن په ځای وخت 2 بجو باندې د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایګيري کیږي. د همدې موضوع او د پاکستان اړوند سیاسي کړکیچ د لا جزئیاتو لپاره د ازادي اروپا مشال رادیو ایډیټر داوود خټک سره د خټک سره رایګيري خو بکیږي. څوک څوک کاندیدان دي دغه دو ګوندونو نه
ډېر مننه. دا وخت د پاکستان مسلم لیگ نون کاندید چې د اغا شابه شریف ته چې د نواز شریف کشر ورور دی او په خوا د پنجاب وزیر اعلی پاتې شوی دی، او دا وخت یعنی د عمران خان د حکومت دوران کې د اپوزیشن ګوندونو په اسمبلی کې د مشر او د تحریک انصاف له طرفه په خوانه د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی کاندید دی.
ل پارلمان ټول درېسو دوه څلوختو څوکۍ نه باید څومره رای وګټي چې د صدر اعظم شي؟
باید چې یو سل او دوه او یا رای دی واخلی.
او په یوازې سر باندې شاباس شریف دا رای پوره کولی شي که مجبور دی ائتلاف وکړي؟
نه، مسلم لیگ سره دومره غړي نشته دی، خو مسلم لیگ ته د پاکستان پیپلز پارټي مرسته حاصله ده چې دویم لویه پارټي د بیا د جمعیت علما اسلام چې هغه متحده مجلس عمل بل کیږي. د سره اغي ته د عوامي نېشنل ګوند ور سره د اختر منګل د بلوچستان نېشنل پارټي دا داسې یو څو نورې وړې وړې پارټي دي. بیا پکې دوه امینې دي د وزیرستان علي وزیر او محسن داوړ، دا ټول د شابه شریف په مرسته ولاړ دي.
عمران خان په اړه بو پختم هغه خو تازه د خپل ټویټر هغه معرفي هم بدله کړې ده، لیکلي دي چې فارمر یعنی پخوانی صدر اعظم د پاکستان او یوازې د ګوند مشر لیکلی ده. هغه څه ویلي دي
عمران خان؟ خو لدی وړاندې د خپل پلویانو ته ویلي چې د اتوار په مخام باندې په اسلام آباد کې راغون شي او یک شنبه لوی مظاهری وکړي. نو هم بیګا تیر شپه په اسلام آباد، کراچي، لاهور، پېښور، سوات په ډیرو ښارونو کې د تحریک انصاف پلویان راغون شي او واقعي جاغي ډیر لوی مظاهری کړي. بل دا چې د عمران خان ګوند اوس خپل دری سرګند کړي چې هر کله چې شابه شریف کو وزیر اعظم منتخب شو نو دی به د اسمبلی نه بیا استعفی نیکي.
دا کار څومره ممکنه دا او څه اغیزې بلري، څه عواقب بلري؟ دا
ممکنه خدا ځکه چې پرویز خټکم ویلي دي چې هغه د عمران خان په کابینه کې وزیر او شیخ رشید هم ویلي دي، دیم وزیر او فواد چودري هم ویلي. خو بیا یو څه وزیران داسې شته چې د عمران خان په کابینه کې د عملګری دي، اغي د استفاګانو په حق کې نه دي. نو دا هم امکان لري چې په دې باندې په تحریک انصاف کې یو تقسیم رامنځته شي.
مننه. د پاکستان په څلورو صوبو کې په پارلمان کې کړکیچ روان دی. البته په پنجاب کې، په پښتونخوا کې، او په سند او بلوچستان کې
بالکل په پنجاب کې داسې ده چې د عمران خان حکومت او د اغه وزیر اعلی استعفا کړی دا اوس التا یو بل وزیر اعلی منتخب کیږي چې یو د عمران خان کاندید دی او بل د پاکستان مسلم لیگ نون کاندید دی. د مسلم لیگ نون د شابه شریف زوی دی حمزه او د پاکستان تحریک انصاف په خوانه د پنجاب اسمبلی سپیکر پرویز الهی دی. التا دا کړکیچ روان دی اوس معاملات للی د عدالت ته. بیا په پښتونخوا کې پرون د دین وړاندې یو قرارداد وړاندې شوی د وزیر اعلی خلاف د عدم اعتماد مات خو هغه هم نن د ځچ دل تراتلم تانو یو شی به مخ کې هغه واپس واخستل شو. په سین کې خو د پیپلز پارټي حکومت داسې مشکل کم نه لري. په بلوچستان کې بیا یو د اتحادیانو حکومت نو هغه کم کې دیشي چې پراتلونکو کې مسلې مخ
ته اخر کې یو څه چې عمران خان خو پم دې مظاهرو په لارینو باندې مشهور دی او تر همدې ځای هم چې رارسېدلی تقریبا د همدې په زور را ورسېده. اوس بیا څه ویلي دي چې څه به کوي؟
عمران خان ویلي دي چې او د عمران خان د ګوند مشرانو هم دا ویلي دي چې دوی به په آرام باندې نه کینی بلکې دوی به په ټول ملک کې مظاهرې کوي او که داسې اوشي نو دوی واقعي چې مشکلات را ولړولی شي.
ډېره مننه کوم داود خټکو د مشال راډیو ایډیټر چې د پاکستان د پارلمان د ننني رایګیري په ارتباط او همدارنګه د اړوندو نورو موضوعګانو په اړه خپل معلومات راسره شریک کړل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان لپاره په قطر کې مشت د جرمني سفیر مارکوس پودزل له طالبانو پوښتنه کړې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه ځواب ووایي. ښاغلی پودزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له رئیس سویل شاهین سره لیدنه کې کړې. خو ښاغلی شاهین ویلي د جرمني سفیر ته ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د دوی د مشرتابه په امر پورې تړلې مسله ده. په دې اړه پام کړئ دغه رپورټ ته.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو موضوع د طالبانو د حکومت لپاره په یو حیثیتي مسأله بدله شوې ده. نږدې اتم میاشتې په پوره کېدو چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي له کوم مشروع دلیل پرته تړلي دي، خو هر ورځ دا دریس په کور دننه او نړیواله کچه غندل کېږي. تازه د افغانستان لپاره په قطر کې میشت د جرمني سفیر مارکوس پودزل له طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه پوښتلي دي. خغلی پودزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین سره پرون لیدنه کې کړي. خغلی شاهین ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لپاره د جرمني سفیر ورته ویلي پوهیږي چې طالبانو دا نه دی ویلي چې د نجونو تعلیم مطلق بند دی، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي به کله خلاصېږي. خو سهیل شاهین د پوښتنې ته تکراری ځواب ویلی دی.
دا موضوع د مشرتابه مقام د امر ثانی او جامع طرح پورې تعلق لري. کله چې امر وشي هغه به هم خلاصيږي.
لدی وړاندې د طالبانو د پهنه وزارت هم ویلي ل شپږم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د تړلو پریکړې مشر مولا حبت الله خونزاده کړی ده. خو لدی ټولو سره سره هر ورځ په افغانستان کې او لدی هواد بهر افغانان او هم بهرنیان ل طالبانو غواړي چې نور افغان جوني ل خپل مشروع حق محرومي نکړي. د حق غوښتنې د روان کمپاین په دې لړ کې تیر شپه په پرتګال کې میشتو د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې ځنې لوغاړو په بیننس کلب کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په موخه کمپاینیزا دوستانه لوبه کړې ده. په دې لوبه کې ګډون کوونکو لوبغاړو پر خپلو جامو د نجونو ښوونځي پرانیزي شعار لیکلی وو. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي او د روان د ختیسي مسؤلي سمیرا کریمیار ازادي راډیو ته وویل له دې لوبې د دوی موخه دا وه چې نړیوالې ټولنې ته وښيي چې افغان نجونې له کوم ډول بد برخلیک سره مخ دي.
له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو کمیسیون او اروپایي ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، ښځو ته وخت ورکړل شي او تر خوا یې سیاسي مشارکت کې ونډه ورکړل شي.
د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین پیل شوی او هر ورځ د بیلابیلو هشټګونو له لارې له طالبانو غوښتل کېږي چې نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ولاړ شي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګور لا وخت درشي
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د بریتانیا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر ختیځو ښارونو دونیتسک او لوهانسک د روسیې د پوځ توغندوی حملې لا هم روانې دي. د بریتانیا پوځي استخباراتو همداراز خبرداری ورکړی چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې د پوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارولو ته په پام د اوکراین په ماریوپول ښار کې هم د دې وسلو د کارولو احتمال شته. په دې اړه جزئیات احمد تکاله وروي.
د بریتانیا دفاع وزارت خبر ورکړی چې د اوکراین په ختیځ کې پر لوهانسک او دونیتسک ښارونو د روسیې د پوځ توغندوی حملې لا هم روانې دي او اوکراینی ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې د روسیې ځواکونو څو حملې په شا تمبولي. د برتانیا پوځي استخباراتو چې په اوکرين کې د روسي د جګړې د بهیر په اړه منظم معلومات خبروي نن وویل چې اوکرين ځواکونو د ځوابي حمله پر مهال د روسي د پاوز ټانکونه او نور وسایط او د توپچی تجهیزات ویجاړ کړی دي. راپور کې راغلی چې په دونیتسک کې د روسي د پاوز لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارول همدارس په کلابند شوی بندري خار ماریوپول کې هم د دې ډول وسلې د احتمالي کارولو ښکارندوی کوي. د برتانیا استخبارات همدارس زیاتوي چې د اوکراین په جګړه کې پر نارهبری شویو بمونو د روسانو ډیره تکیه د ملکی او پوځي اهدافو په توپیر کې د دوی ورتیا راکموي او د بمباریو پر مهال د ملکی وګړو د تلفاتو خطر خورا زیاتوي. د برتانیا د پاوز دا راپور د خپلواکو سرچینو لخوا تر اوسه نه دی تایید شوی. د روسیې پاوز د پلازمینې کیف او سومی ښار په ګډون د اوکراین په ګڼو سیمو کې د ماتو له لړۍ وروسته وویل چې له دې وروسته به یې د عملیاتو ډیر تمرکز د اوکراین د ختیځ پر سیمو وي.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو ته غواګیاست. وربشو ننګرهار ته په ننګرهار کې خلک د خوراکي توکو لوړې بې شکایت کوي. په دې اړه راپور واورې تر غوړسته د اقتصاد نړۍ خبرونه مې هېروي.
د جلال آباد خار اوسیدونکو شکایت کوي چې د روژې په مبارک میاشت کې د خار هټیوالو د لومړنۍ خوراکي توکو نرخونه زیات کړي چې له عملی دوی له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. د جلال آباد خار دوه تنه اوسیدونکو تازه ګل او مجتبا د جلال آباد خاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي او غیر خوراکي اړینو توکو نرخونه کنټرول کړي.
دوه بورې واخیستل په 2500 نازبرای خدای په هغه د یو سلو دېرش تر ډالر وخته په ماغه ورځ باندې په 2500 وه. اوس په اتا او اتیا کې ډالر دی. اوس بیا په 2500 ولې نه اوس امارت اسلامي دی. موږ امارت اسلامي نه غوښتنه کوو چې د دې توکو بیه کنټرول کړي.
پریدا چې دا غریب سره خیره سره دا روزي وزپی چې خبرابر شي. باید مونږ د شاروالۍ نه غوښتنه کوو چې دغه نرخونو کنټرول وکړي.
بلورته د جلال آباد خار اټایوال د لومړنۍ خوراکي توکو د بیل وړیدل منی خو زیاتوي چې نرخونه د دوی په لاس کې نه بلکې د هغه سوداګرو په لاس کې دي چې دوی ترې نه په اومده ډول توکي پیری. دوه تنه هټیوال عمر خان او سید اصغر وایي
حیران پاتې چې کومې خواته سړی لاړ شي. سادم د ملک څخه خراب دی. عوام هم ټول غریب دی او کاروبار هم نشته. نه خامخا یو دی او مشکل سره بيخي دا ټول عوام خلک.
یو دکاندار مخکې مثال 2000 روپۍ دکانداري کوله نن 1000 روپۍ دکانداري نه کوي.
د خلکو د شکایتونو پر وړاندې د جلال آباد خاروالۍ ویان بختی جان مراد ویل چې خاروالۍ د نرخونو د کنټرول لپاره کمیټې جوړې کړي. هر هټیوال چې له نرخنامې سرغړونه کوي هټۍ به تړل کیږي او لوړ جرمانه به پرې کوي.
د غزنی د سوداګرۍ او پنګونې خونوای په دې ولایت کې 50% تولیدي کارخونې کمې شوې دي. د دې خونې مشر عبدالمتین قلندرۍ نن ازادي رادیو ته وویل د بانکي تحریمونو او نه فعالیت او د پیسو د نشټوالي لامل دا کارخونې تړل شوې دي. ښاغلی قلندرۍ وایي د کارخونو خوراکي توکي پلاستیکي لوښي او ساختماني توکي تولیدول. که څه هم ښاغلی قلندرۍ د تړل شویو کارخونو د شمیرو په اړه قرار کم وړاندې نه کړل خو وی ویل چې د دې کارخونو له تړلو سره سلګونه کسان روزګار شوي دي. نوموړی وایي په ځلونو یې دا موضوع له طالب چارواکو سره شریکه کړې خو له ژمنو سره هم په غزنی کې د سوداګرو ستونزې نه دي حل شوي. د طالبانو د ټولګټ وزارت وایي د تخار د مرکز تعلقانه او بنګي ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلې سړک تر غولو او جغل اچونې چارې پای ته رسیدلې دي. د یاد وزارت ویان مولا حمید الله مسپانه ازادي رادیو ته وویل دا سړک د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت ټولګټ ریاست او د یو خصوصي شرکت له لوري رغول شوی دی. ښاغلی مسپا وایي د دې سړک تر غولو پر مهال د سیمې اوسیدونکو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار فرصتونه هم برابر شوي وو. نوموړي زیاته کړه د دې سړک له جوړېدو سره به د سیمې د اوسیدونکو ډېر ترانسپورتي ستونزې حل شي او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه. یو امریکایي ډالر واتی افغانۍ او نوی پوله، یو یورو او نوی افغانۍ او څلور رشت پوله، یو انګلیسي پاوند او سلډیر لس افغانۍ او یو اتیا پوله، یو سعودي ریال 28 افغانۍ او اتیا پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او درش پوله، زر هندۍ کلدار 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 420 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دې برخه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کو په کابل کې د نرخونو د کنټرول په اړه د کابل خروالې له یو مسول سره غږیدلی و او په خوست کې به د روغ د کسانو د درملنې د وزنی روختون د امکاناتو او ستونزو حل درکړو خو لومړی با اسدالله لودین ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي
له بریتانیا خبرېدونکي ګارډین رسپانې د پاکستان پر روانو سیاسي ناندریو او د هغو پر احتمالي پایلو باندې یو لیکنه کړې ده د پاکستان پارلمان د یکشنبې سهار وختي د رائے اچونې له لارې عمران خان د صدارت له څوکۍ نه سلب صلاحیت کړ ګارډین د پاکستان او طالبانو اړیکو ته لنډه اشاره کړې او لیکلې دي عمران خان د نړۍ نورو مشرانو ته پکتو پر طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې لګې نیوکه کولې د مطلب په دوام کې راغلی دا مهال د طالبانو حکومت له بشري ناورین او د غراز اقتصادي ستونزو او سیاسي انزوا یا ګوخوالي سره مخامخ دی د ګارډین په لیکنه اوس به قطر تر ډیره د افغانستان بهرنی شریک وي او د ورسپانې په باور دا ځای په خوا د پاکستان وو ځینو سیاسي کارپوهانو ازادي رادیو ته ویلي چې عمران خان د طالبانو پلوای وو او نشټون به د افغانستان پر روان وضعیت به اغیز نه وي ځینې بیا په دې باور دي چې د پاکستان د بهرنی سیاست لیکي د هغې هواد پاوز مشخصوي نه ملکی حکومت او چارواکي ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د مریلان په هنتون به یو شمیر افغان پناهغښتونکو ته د لنډمهاله اوسېدو ځایونه برابر کړي ویل شوي چې دغه تعلیمي بنسټ د یوې مرسته کوونکې موسسې په مرسته 25 افغانانو ته د اوسېدو امکانات برابروي واشنگتن پوسټ د همدې راپور په خبرولو سره ویلي چې یو شمیر افغان کورنۍ به راتلونکو اونیو کې د مریلان په هنتون په محوطه کې میشتېدل پیل کړي په مطلب کې د چارواکو په حواله لیکل شوی چې دا افغانان به چې تازه امریکا ته رسیدلي تر یو کال پورې د غذای کې پاتې شي د پهنتون چارواکو دا نه دی ویلي چې په ناغښتون کې به په مشخص ډول کوم ځای کې اوسېږي کله چې امریکا د تیر کال په اگست کې خپل ټول سرتیری له افغانستان راوېستل لږونه زره افغانان امریکا ته هم تخلیه شول
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي
په خوست کې د روغ د کسانو د درملنې او یا بستریز روغتون لګڼو ستونزو سره مخ دی د معتادینو روغتون کې د مهال شاوخوا شپېته کسان تر درملنې لاندې دي چې د مسؤلانو په وینا د هر ناروغ درملنه له 45 ورځو تر 90 ورځو پورې وخت نیسي نور زموږ د سیمه ییز خبريال په دې راپور کې
په خوست کې په نشو د روغ د کسانو د درملنې روغتون مسؤلین وایي چې یاد روغتون د خوراکي توکو درملو د ناروغانو د جامو بسترو روجایو او نور برخو کې ستونزې لري دوی په نشو د روغ د کسانو شمیر ته په کتو غوښتنه کوي چې په دې مرکز کې د روغ د خزو او ماشومان د درملنې لپاره هم ځانته ځایونه جوړ شي د معتادین روغتون سرطبيب ډاکټر حمید الله آزادای رادیو ته وویل چې په دې روغتون کې یو شمیر ډاکټران نرسان فارماسیستان روغتیایی سلاکاران او ټولنیز کارمندان په ګډه د روغ د کسانو په درملنه بوختي
جدي ستونزې دي د غذایی مواد جدي ستونزې د همدارکم د درملو جدي ستونزې او د هغه رقم ته موږ د البسي او د کارتسي د غسون د کم منیجمنت په خاطر د وتکو نشتون دی د چدولې جګوالې دی ترڅو چې هغه موږ د خدمات لا کشي نو د غسون د کچې ته موږ ته رسیدګي ورته وکړل شي نو د موږ د مرزانو په هغه تداوی باندې باندې حرکت سره
ډاکټر حمید الله زیاتوی په سوال خطی زون کې د معتادینو د درملنې یو معیاري او مجهز کمپلیکس ته اړتیا موجوده ده بلوري ته هغه ناروغان چې د معتادینو په روغتون کې بستر دی وای درملنې په دوی مثبت اغیز کړی او وجودونو کې خواله راغلی دی صدیق یو هنرمند دی چې لنګ دی یو کال راهیسی نشو ته مخه کړی او اوس د معتادینو په روغتون کې بستر دی دی وای ټولنیز ستونزې او له معتادو کسانو سره ناسته ولاړه د معتاد کېدو سبب شول
پریشان وي زړای خپاوي نه سړای فروغ د شی بیا یو مرګل سره کې سنگراټ وڅ کې سیګریټ نه بیا 400 ته شی خبره 400 نه د غریب سي چی سړای شیشې ته سي یې نه بس روغلل مونږ دیلی ډاکټرونو صاحبونو ته روغلل بس تدوی مونږ خاګي
یو بل ناروغ سرور وایي چې له لسو کلونو راهیسې په نشو روغ دی دی او څو ځلې د معتادینو په روغتون کې بستر شوی، خو د ژوند ستونزې او کړاوونه د دې لامل شوي چې له درملنې وروسته هم څو ځلې نشو ته مخه کی.
صحیح وم کور مې کړای شول، خو پوره ډول سره کور مو نشو سر ته رسوله، او اوس بیخي خیم. دلته مو ته نه ورځې دوایي وکړله، دماغ مې په خپل حال کې شول. نو نشه یي توکي چې څوک کاروي هغې ته په ټولنه کې څوک په خاص سترګه نه ګوري او نه ورته کسیغې خلکو نه نفرت کوي، یعنې هغه په ټولنه کې د اوبو بور ده. زه خپله هم دغه رقم ته اوس دې شپخانې ته چې زه روغلم بیخي جوړ او صحیح سلامت شو.
څنګه یو کس په نشو روږدیږي او له نشو څخه د ځان ساتلو لارې چارې کومې دي؟ په اړه یې رواني سلاکار ګلقادر داسې وایي.
معتاد ډېر په ټولنه سي او په کورنۍ سي اړه لري. معتاد کورنۍ ته او ټولنې ته په کور د ترسو کاروبار ته پیدو کې چیرته مصروف کی په خانوم سره یې کې بادرومې ته نه خلی. کورنۍ ته په کور د ترسو هغه معتادین چې دای سره ګرځېدو مخکې نو ایغه نه دای لری وسوتی او سالم مسؤلیت ته پیدا کی ترڅو دای بیرته احتیاط ته مخنه کی.
په خوست کې د معتادینو د اویا بسترې روغتون مسؤلان وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې شاوخوا 350 کسان تداوی کړي، او کله دې روغتون شته ستونزې او نیمګړتیاوې حل شي نو د ناروغانو د درملنې بهیر به لا نور چټک شي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده. د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر د کابل اوسیدونکو هم په روژه کې د خوراکي موادو له ګرانی شکایت کوي، خو د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د نرخونو کنټرول په جدي توګه څاري. زما همکار اسد الله لودین د کابل ښاروالۍ د نشراتو له امیر نعمت الله بارکزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول لپاره تر اوسه څه اجراءات کړي دي؟
د کابل ښاروالۍ عملا څلور ټیمه، یعنی د بهر نه ای کې دوه ویشت نه ای لر بهر نه ای کې دوه ټیمه، یو سیار ټیم دی په د شکایت ټیم دی، هم د اوس هم په سای کې دی. د کابل ښاروالۍ په هدایت دوی ورځې مخکې یو عاجل جلسه و، دا ول چې د بې بعد په کلاکه توګه کنټرول شي. مواد چې په نخنامې کې دي د دوغو د هر صنف مشر زموږ سره ده، یعنی کله چې موږ یو دکان ته ځو د اوړه ګران خرڅوي، د اوړه واردونکي مشر زموږ سره په کمیشن کې دی را سره راځي. دغه نرخ هم چې موږ ټاکو د دوی په همغږي او امانګي باندې ټاکو. عموما د ګران فروشیان چې کېږي د ظلم له لاسه کېږي، د دې د لاس نه کېږي چې څوک وایي وروره دغه اوړه ما ګران اخیستې د ګران خرڅول چې دغه عمده واردونکي زموږ سره په کمیشن کې ده.
څه فکر کوي د اوریدونکو شکایتونه ولې لا هم پر خپل ځای دی؟ فکر کوي دغه نرخنامه سم نه عملي کیږي؟
په یو شهر کې 2 میلیونه خلک ژوند کوي، سل دوه سوه یا درې سوه شکایت خامخا کیږي چې رقم در پکسي. زموږ هدف دا دی لوی منډه، یعنی چې موجودی په کابل ښار کې اول نه یي، دوم نه یي، څلورم نه یي، شپږم نه یي، دریم نه یي، هر ځای کې دا منډه، یعنی موجودی زموږ خامخا شکایتونه به کیږي دا به منو.
بله، او تر اوسه داسې اقدامات هم عملي تاسو کړی چې مثلا دکانونه مو سرغړونه له کابله بند کړی وي؟
موږ ډېر خلک هم لاکو موږ کړی مو دي، امو جریمه کړی دي، او کچېری یو څوک بیا مقرر دغه تخلف وکړي دا مو معرفي کړی. لوی څارندوالي او کورنۍ چارو وزارت دا خبر هر ورځ روان دي.
کابل ښاروالۍ د نشراتو امیر نعمت الله بارکزیو، او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریښېدي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنه وزلتین ګلدین ته سره په تماس کې مو. افغانستان کې چې کومې سوداګانې چې یو شی په بازار خرڅېږي، هغه شی اوس په 2000 خرڅېږي. روژه چې راله په روژه کې اوس هغه شی په 5000 باندې خرڅېږي.
زه عبدالقادر د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ د بړو دوکانې دا پیغام د ازادي راډیو توقعینو خدای دې زما دا پیغام نه شو کړي. دا کومې مرستې چې کېږي د نړیوال چې کومې مرستې کوي دغه د ډبلیو سي د خوانه دغه لسې دا کوم مرستې کېږي دغه موږ ته د انجینرانو کارټونه را کړي دي، او دغه کارټونه چې دي دا وایي د ونډلو په حساب باندې دي پوه شي، او دغه تاسو تقسیم کوي پوه شي. په دریو او په څلورو چې زه تقسیم کوم نو په دې باندې به څه شی اوس نو زما کار روان شي او نو د هغې کار روان شي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234
دا برخه هم دومره و. زه نوري است نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زماله نورو همکارانو سره پاتې شئ.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام 25 دقیقې خبريږي، خو له هغه مخکې زما همکار صفی الله ستانکزی تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.